السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د لیندۍ 19مه، د 2000 کال د دسمبر 9مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمکیگی د دولت او طالبانو مذاکره کون کی نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون ژمنه کړې و، دا مدسر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونو سرټکی ده. بخنی نړیوال سازمان یو چارواکی زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا، د متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدفي وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدفي وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولی دي، موږ تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنیو همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادي کال او خبریال عبدالسمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدوار یو چې د کمیشن کارانو په منځه وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په طی مراحل کې هم ښهوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1993 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملین ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلی چې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف خپرونې ته د پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خپرونې ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستې چې دغه راپور یې د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خپرونې د کرملین د ویاند په حواله لیکلي، پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ یې محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس ته په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سه شنبه وویل قرنطین د جنوري تر یو دېرشمې تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,450 او 1,250 او د مړو شمیر 1,114 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګاش په د اروپا د اتلانو لیگ په یو سیالی کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخی لوړه درجه و چټی منفی یو. هرات اسمان اوریز د تودوخی لوړه درجه اته چټی منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه سلور چټی منفی یو. کندهار اسمان سایز اوریز د تودوخی لوړه درجه شپاړس چټی پنځه. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخی لوړه درجه شپاړس چټی اته.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. ورپسې مو د هوا حالات او اټکل واورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تمکیگی نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچان جدي بحثونه پیل کړي. دا خبره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی زمان سلطانی وایي چې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته پاملرنه وشي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې، روغتیا پالان څه وایي؟
دویمه څپه اوس دلیل چې زیاتو یو خلک قرنطینه ماتل. دویم وایرسونه په صورت موږ په سړه هوا کې ډېر فعال.
د فرانسې څوارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له 5 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړه. دا چې څوک په راپور کې به واوري د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
اوس ډېر شکې چلول نو ځکه چې خوشاله یو کراچی وانی کې دومره گنجش مونږ ته نه پات خدای دلته او 2-300 روپۍ ورځ پیدا کوو، بس غریبیم کېږي دلته.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته تمه کیږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. د فبروري په 9 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو د اکتوبر د 8 نیټې د راپور له مخې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 10
تر دیر شمی په افغانستان کې تر 2000 ډیر ملکیان وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وی دواړه خواوې باید د اوربند ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربند موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان راګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 1 په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یو آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوي، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه هیواد کې کرونا ویروس دویمه څپه خپره شوی او ورسره د ګڼو خلکو ژوند لګواک سره مخ دی. د دغه وزارت د راپورونو له مخې تیرونه 114 کسان په ټول افغانستان کې د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس له لاسه د ټولو وژل شویو کسانو شمیر له 1900 پورته شوی دی. په دې اړه مو د سردار محمد داود خان د روغتون له یو ډاکټر احمد علي کریمی سره مرکه کړې ده. دا چې په څه ډول باندې د دغې دویمې څپې د مخنیوي لپاره خلک کار کولی شي او علتونه یې څه دي چې په دویمه څپه کې خطرونه زیات دي.
دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنطین نه ماسکل قرنطین نه مراتوي. دویم ویروسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال دي. بهر ته هم تنفسي مریضۍ تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلی هغه ډېر مساعد دي. دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوي دي اوس چې ساړه راغلي دي؟
لاره چال کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن په اصطلاح حفظ الصحه مراته ولا صوفا قواله ودا شان بيزيات مرسته كوي دي تولنا مهمه جلوغيري يا مخنيوي دي غنغون دا يا خلق دير ذات ارتباطات چې لبد مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماصل اصلا څو ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تصویرې مقصدونه ټول بې تفاص ول پانتین نه فعال دي وزنه بوتلونه ټول فعال دي نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي ولو که بوډاګان واکسین دي په کورونو کې ناست هم دي د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي کیدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي ولې د دوی راتګ کورنۍ ته سبب دي چې چاره مشان واکسین دي په ناروغۍ باندې اخته کې او د مړینې کچه ورته لوړه شي
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده وایي چې سینې نیول شوي دي د خلکو جوخي زیات شوي دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده نور ناروغۍ هم په همدې برخه کې زیات شوي دي څه فکر کوئ د کرونا لپاره دغه ناروغیانې هم څوک ولري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي
ګزه فنانځي چې اوس وخت کې کرونا موسم ده ان ټوله توجه همدې ته شوې ده حالانکه چې په د اخیرو څو کالونو کې څلور پنځه اخر کالونو کې نور څه چې په کابل کې اوسېږم د مریضانو سره مسارو کار دی تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیات دی او بل خصوص په ژمي موسم کې یوازې غوړ څنګه نه دی نور را تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دی چې هغې کې ډېر زیات سرب او ټاکسیک مواد ورسره دي نو مړینه له دې نه پخوا هم وه سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه د هغې احصایې نه وړاندې کېدې ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا ګزربشن لپاره ډېر یو ښه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکړي
مننه ښاغلی ډاکټر په اخر کې به غواړم پوښتنه مو اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم باید څه کارونه وشي حکومت څه کار کولی شي د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه
کوم احصایې چې وړاندې کېږي له دولت طرفه ده هغه کسان دي چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولي دي چې دا خپل یو کتلوي معافیت رامنځته کوي دا سره دی چې یو بدمرغي ده ولې له نیکه مرغه دا کار د ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب دی چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي آټو ایمیون شي یا کتلوي معافیت رامنځته شي هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي لږ به حکومت لپاره مشکل په دی چې هغه یو حکومت ډېر غریب دی دا کار نشي کولای دوی په پیسو خپله راونیسي او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تبدیلوي هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه حکومت وکړي
ډاکټر احمد علي کریمی او د سردار داوود خان روختون د داخلي وارد متخصص هغه ویل چې د کرونا د دویمې څپې د مخنیوي لپاره باید خلک خپل هم لاس په کار شي ماسکونه وکاري لیو بل واټن حفظ کړي او اوس هم د لویدیس چاپ مطبوعات د نوریاس نوریس خاورو
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزم ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې دي د دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د 13 فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو د دغه موافقه په اړه ورسره مشوره کوله او ډاډ ورکاو چې ورسره به خیانت ونه کړي ورسپانې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وو سٹارز اند سٹرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیک چې ویلي دي له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي پر امریکا د بریدونو نیت لري سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي. یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې. د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قوماندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلی حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساسي ښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هېواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 تر منځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکي په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه پیژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړي، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدی شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کورونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي. په دې هېواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
اوس به هم ورشو غزنی ته. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو راپور را لېږلی دی. یو داسې سندرغاړي سره مرکه کړې او خبرې ورسره کړې او په اساس دا راپور را لېږلی چې د سولې لپاره یوه سندره ویلې ده. دا چې څه یې ویلي دي له حبیب الرحمن تاثیره به دغه راپور کې واورو.
موسیقي د مینې عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه رنګ پیغام او مخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړي هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
خطر دی منا شیلان وی ندی نتویی.
د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
له دې څخه زما مرال داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل سي نور د بدبختي دی خدای له دې وطن ورکه کې په همدې خاطر مې دا سندره وویل شته څو د هغه خلک چې جنګ کوي هغه خلک چې جنګ خوښي سترغو ترغو دا سندره ورسي او سوله راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ځوانان او رڼان دي په خواله رسنیو او د دې ترڅنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام ترڅنګ د شاعر او سندرغاړي د احساسات او هنر ستاینه کوي.
ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له پنځو کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړه. ادعا کیږي دغو څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلی و. دغو وسلوالو د 2015 کال په جنوري کې د پاریس د یهودانو په یو مارکیټ کې خلک یرغمل کړي و. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له پنځو کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سې شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 نه د کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیز د مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارټونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. په ډزو یو پولیس افسر هم وژل شوی وه. دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شارلی ابدو اونیز پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډیرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصل فرانسوي 15 کلن رازاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی یوه ته د عمري بند او بل ته د 1.5 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده. په سیکولر فرانسه کې د کارتونستانو وژل کېدو ډیرو کسانو ته سخت ټکان ورکړ. د دې اونیز لخوا د کارټونونو خپرول په تیر اکتوبر میاشت کې د بلې حملې سبب سوه چې یوه چچن زلمی په پاریس کې له خپل یوه ښوونکي سر پرې کړ. هغه ښوونکي تر دې پیښې څو ورځې مخکې د حضرت محمد کارټون د بیان د ازادۍ په اړه د تدریس پر مهال زده کوونکو ته ښوولی وو. دغه حمله کوونکی چې د پولیسو